سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجوشي تاسو ازاده یې رو ته غواکیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق په خانیو او اوسنیو جګپورو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي وکړه. NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو ورځ راپور له مخې د ترامپ ټیم په 2023 کال کې د افغانستان د وتلو د څرنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو خبر کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل و. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانیز نه یوازې تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنه وي. د سازمان پر یوه اکشن بي په خبر پڼه کې طالبان غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته د درناوي وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په شمیر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې خبرالان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړی دی. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه څلور اعشاریه څلور درجه به نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې وبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې تر ځمکې څخه کم 90 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. تلو بلډګری به د کرکټ د درې اړخیزو سیالیو په دبام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده اماراتو تر اتلو سکلونو کشري لوبډلې سبا د شمې مخامخ شي. افغانستان خپل لمړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توفیق ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په لسو وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر اتلو سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چاښمې پورس د نوومبر 6 وي. دا سیالي د متحده بیمارات په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت لایحه کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري اژانس ته ویل چې پرې به سو پولیسو ودانې د اسرایلو په حمله کې لږونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله اوخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي. خود فلسطین د ملکي اضطراري حالت اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانې کې اوسېدل. اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ورسته خبرم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایي رئیس دی د ترامپ په راتلونکي یا هم دومه اداره کې بعد دغه اقدام پر غاړه واخلي دغه مقام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایي رئیس او د نفتو او ګازو د پراختیا کلک پلوی دی. خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو. ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پراخدي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو. د نوومبر 18 د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې ټولو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي.
او کونړ کې د لرګي بې مخ په پراخېدو دي.
په کونړ کې په خوا شه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په اغستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبران کې درته نو راپور نه حملو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سړي توقیف په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سړي نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14مه په خپل ایکس پانه لیکلی دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سرینې ونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د له حال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرېدوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نه سم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړ سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم یک هفته هم که بودم طوری بود که جاهای ما را
شوخای و نه په بند کې وم هغه وی و نه کی به هم ز ما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي ورسته چې خوش هم شوم ز به غواخلم چې باید فعالیتونه می و دروم ز به کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم ځای به می بدله و کنه بیرته یې نیولم
یعنی جاهای خود تغییر می دادم اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته
د نومبر ولسم د زکونکو نړیواله ورځ ده. لدی اتیا کلون رئیس د ورځ د نړۍ په بیلابیل ودونو کې انجونې والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپور ته د انجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله انجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوې دي. جزئیات په دې راپور کې. د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ایروپور ته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ایروپور ته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبرانېږي. درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کلي تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 14مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي دې د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو لمخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دمې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډېر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورځي په توګه ونبانځل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو 3 کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
یو شمېر افغان محصلین وایي چې د اقتصادي ستونزو بېوزلۍ له کبله د زده کړو سربېره په سختو فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغېز کړی. په همدې تړاو د یو شمېر محصلینو آوازونه.
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي ثقافت اسلامي څانګې محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرا کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درسم وایم، زم بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دی، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زما نام رحمت الله دی او د اقتصاد د رشتې پوهنځی محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګه درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بې ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه هېواده وتلي تشی احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستنه شي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
ټول کابلیان ټول هېوادوال پسې خفه دي، کاشکې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله وو نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د مو ښه خاطر از اینلرو په خپل ما هم غلطه کور می درلود، د می همسایگان او ګاونډیان وو محکمه بعد خاطره نه زندرو په ورځنی ژوند کې هم ښه می خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور معاملات کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غنډه معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری افغان، هندوان او سکان له دغه هېواده وتلي تشیع احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې له میشتو افغان سکانو د یونانی طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
ښه خلکو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول. په عموما کې د یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی ما ښې ښې مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې یو سکرور ولاړو. نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر چا سیزي ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راجګ شو ډېر خوشحاله و، په ډېرې ښه لهجه یې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکر یې وکړله، په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اوه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان، هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره له دې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا، بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل، چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزادآباد او نورو ارواو سیمو سدونکي وایي د ژمي را رسیدو سره د سونتوکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او ور څوک نشي کولی چې د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل، هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بای لوړی کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي. په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیالته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 500 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ور کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډېره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کېږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دی چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنی ته پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسېدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پرېوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ارته و مار از خبرونه هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو اوسنیو چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بي سي نیوز چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات لیوه امریکایي چارواکي او لیوې بلې سرچینې سره له چې موضوع خبره ما ترلاسه شوې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون یکشنبې په یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړی دی. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچا 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د لوبل ډګر به د کرکټ دری اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید 2-2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبې په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سیالي د متحده عرب اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. د غزې په بیت لایحه کې طبي کارکونکي ریوټرز خبرې اژانس ته وویل چې پر یوې څوپوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا 3 تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا 10 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسته خبر هم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایه رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایه رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.